أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العلي العظيم.
دغه آیات کریمه د سورت اعراف یو سلو نه اویایم آیات دی. په مخکې آیاتو کې الله عز وجل د انسانانو د عبرت لپاره د بني اسرائیلو د یو قوم د یو عالم او د دوی د یو عابد کس کیسه را نقل کړه، د دې لپاره چې خلک عبرت ځینې واخلي، د دې لپاره چې خلکو ته دا ثابته سي چې په هره لحظه او په هره دقیقه او په هره شیبه کې د دې فکر په کار دی چې د انسان څخه ایمان ولاړ نه سي. انسان ته مناسبه نه ده چې په خپلو اعمالو باندې مغرور سي. انسان ته مناسبه نه ده چې زه خو شکر مسلمان یم، کلونه کلونه مې عبادت کړی دی، زه خو نه گمراه کیږم، زه خو پر چپه لار باندې نه ځم، زه خو مسلمان یم، زه به جنتی یم، ما به کم کوښ کار کړی دی. انسان ته دا فکر په کار نه دی، بلکې انسان به هر لحظه هر ثانیه په دې فکر کې وي چې اوس ایمان راڅخه ولاړ نه سي، اوس ایمان راڅخه ولاړ نه سي، اوس مې دا دونه خواري عبس ولاړه نه سي او اوس د الله قهر را باندې ونه سي. هر لحظه هر ثانیه به د سړي سره دغه وهم ورسره وي. مشکا شریف کې یو حدیث راځي و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به هر شواروز یا هر ورځ اویا ځلی د الله څخه لبد مغفرت کاوی. صحابه ورته وویل چې یا رسول الله ته خو د الله بخشل سوی بنده یې، تا لره جنت یقیني دی او ته یقینا د عذاب څخه خلاص یې. ستا سره ولې دومره ډیر زیات وهم او ویره در سره ده چې هر ګړی هر لحظه د الله څخه مغفرت غواړې؟ استغفر الله. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جواب کی ورتوا فرمائل ان قلوب الناس بین اصبعی الرحمن یقلب کیف یشاء او کما قال رسول اللہ. لیز ما اصحابو لدی طول انسانان زلون داس دی لکه دا اللہ پا دو گتو یو شای چی دا سڑی پا دو گتو کیوی داس پا اسانی سر داس اڑاوالیس. دا طول زلون دا طول انسانان زلون اللہ عز و جل داس اربان قادر دی بلا کیف او بلا کیف لکه په دوه ګوتو کې چې اني ولي د فاطم اړواله سي نو که یو الله زما زړه واړوي بیا به زه څه کوم؟ لکه د ابلیس زړه چې واړوي شپږ لکه کاله عبادت کړی و زړه یې ورواړوي، د الله امر یې نه مانی. لکه د بلعم بن باعورا زړه چې ورواړوي د موسی علیه السلام په مقابل کې ودرېدي او داسې نور. نو ماته مناسبه نه ده چې یوه لحظه د الله څخه بې غمه واوسېږم. الله په دې آیاتو کې و انسانانو ته دا پیغام ورکوي، وایي تاسو خبر اوسئ، تاسو دا خبره په شوم ژو باندې واورئ، تاسو به د الله څخه غافله نه اوسېږئ. هر لحظه به دا فکر در سره وي کومې عبادت کړی دي او کومې نه دی کړی، کومې لږ عبادت کړی دي، کومې ډېر کړی دي. هسې نه چې دا ایمان راڅخه ولاړ شي او الله په شي راته په قهر کړي. هر ګړی به دا ویره در سره وي. دا ایمان لکه مرغه داسې دی، یو سړی چې ناست وي ناببره یو مرغه راسي پر سر ایک شین، نو دای داسې په احتیاط ناستی چې دا ما ځکه وشوره د مرغه بره سوال وي. د یو سړی پر سر چې مرغه ناست وي د ده دا فکر وي چې دا مرغه باید وانه لوځي. مو څنګه په احتیاط ناست او څنګه کلک متوجه یي؟ د ایمان اړونده ته به دغسې کلک متوجه یې چې اوس ایمان راڅخه ولاړ نه سي، اوس راڅخه ولاړ نه سي. او که چیرې دغسې متوجه نه سي نو بیا به ایمان درڅخه تللی ته به خبر نه. نو دغه تېره واقعه د دغه مقصد دپاره بیان شول او په دې آیت کریمه کې بیا الله عز و جل و انسانانو ته یوه بله لاره هم ښیي چې په دې لاره باندې د انسان دا د خپل بدن او د خپل زړه او د خپل د ایمان معاینات پکښ کېږي. معاینات څه ته وایي؟ معاینات د ډاکټرانو یو طبي اصطلاح ده کله پر وسړی باندې شکر راځي چې ته موریکای یا مولریای یا د شکرې نه جوړې ده یا نور امراض چې دي نو هغه ډاکټر معاینات ورولي کې یا څه ورته وایي فنګلسي باندې نو دی ولاړ شي هغه د لابراتوار کوچې ته معاینات وکړي راشي ډاکټر ته ووایي چې دغه مې د معاینات پرچا ده ډاکټر بیا په پرچه کې وګوري چې د ده سره ناجوړي شته او که نه شته دغسې لکه دغه د ناجوړۍ مثال چې دی د ناجوړۍ لپاره چې معاینات دي په دا ترتیب باندې د ایمان ساتلو لپاره هم الله تعالی د معاینات یو پرچه راستولې ده یو انسان چې د خپل وجود معاینات کوي باید د خپل ایمان معاینات هم وکړي چې څه تغیر و تبدیل خو به نه راغلی په ما کې به څه تغیر و تبدیل نه راغلی آیا ایمان به مې قوي وي او که به نه وي ایمان به مې بېخي راستلی او که به نه وي زه به بدبخته یم او که به نیکبخته یم د دې لپاره الله تعالی داسې ترتیب بیان کړی دی و ای انسانانو الله عز وجل د جهنم لپاره ډیر انسانان پیدا کړی دي او د جهنم لپاره ډیر پریان پیدا کړی دي او که چیرې تاسو ځان ته دا معلومول غواړي چې زه به په دې ډله کې یم او که به نه یم آیا زه به دوزخي یم او که به نه یم نو تاسو خبر اوسئ د دغه پریانو او د دغه انسانانو علامې دا دي چې دی به ژبې لري خو خبرې به نسي ورباندې کولی زړونه به لري خو شی به شي به پوهېدلی نسي غوږونه به لري خو شی به په اورېدلی نسي سترګې به لري خو څه به په لیدلی نسي اوس سړی ته سوال پیدا کېږي چې دا کافران خو ټول سترګې لري په وینې غوږونه لري په وینې ژبه لري خبرې په کوي نو د دې څخه مقصد د حق اورېدل دي یو چاته چې الله په قهر سي یو څوک چې د دوزخیانو په ډله کې سي هغه نو بیا هر څه ویني خو حق نه ویني هر څه اوري خو حق نه اوري هر څه یې زړه ته تیریږي خو حق یې زړه ته نه تیریږي که چیرې یو سړی داسې سو چې کله د دین خبره کېدل او د حق خبره کېدل یو بیان کېدی ده ته یې ښه خوند ورکوي عمل یې هم باندې کوي په ښه مینه مینه یې اورېدی کله چې به یې حق ولیدی ښه محبت یې ورسره ډېرېدی بس دا د خپل ایمان معاینات وکړي دا سړی کامیاب دی دا د نیکانو خلکو څخه یقین دی په دې کې شک نشته او که چیرې د چا زړه داسې جوړو کله د قرآن خبرې اورېدلې د احادیثو خبرې اورېدلې د صحابه و تابعینو خبرې اورېدلې د علماو خبرې اورېدلې د کتاب خبرې یو چا ورته کولې ته ته داسې معلومېدله لکه درواغ چې راته وایي او دا استفاضاب و لکه اور چې تر لاندې بدلوي اوس ولاړ شم اوس ولاړ شم دا اوس څه وایي څونه خبرې اوږدې کړلې دا سړی دې پوښتي چې دا سړی معاینات وکړي دا دا سړی په ایمان کې نقص دی د سړی ایمان ضعیف دی د بدبختانو څخه دی د جهنمیانو څخه دی پر خپل ځان دې غور او فکر وکړي په دې سړی کې ډېره لویه ناجوړي شته دې خپلې ناجوړۍ علاج دی بس هر وخت چې دې سودا شوه چې زه د خپل ایمان او اسلام قوت او ضعف وګورم بس ته یو عالم بیان ته کښېنه یو ورځ کښېنه دوې ورځې کښېنه درې ورځې کښېنه کې ښه خوند درکوي په زړه کې او عمل دې هم په وکړي نو ته پوه شه چې ایمان مې قوي دی ایمان در سره ستا او که در باندې وغمېدی بس ستا زړه شیطان نیولی دی او که دې چیرې یو ځای ولیدل چې سم دم حرام مال در رسېدی نو تا سترګې پر پټې کړلې حرام مال دی واخستی ته پوسه چې ایمان دی ضعیف دی او کله چې دا مال حرام ولې دی یو دم به وویل چې دا خو د بل چا مال دی دا خو ماته حرام دی ته پوسه ایمان دی قوي دی همدا ډول ژبه کله چې پر حق باندې ګویان و دا هم د دې علامه ده یقیني علم خو الله ته دی دا ټول شان په لوح محفوظ کې لیکلي دي چې څوک جنتیان دي څوک دوزخیان دي صرف او صرف دا علامې دي دا علامې د دې دي چې ته د دې جهنمیانو د ډلې څخه یې او کنه نو تاسو دا خبره په شوق ورو واوري دا معاینات د دین او د اسلام زده کی او هر ورځ د دې خلی نه جوړي د معلومولو لپاره باطنی نه جوړي ده مانوي نه جوړي ده د دې د معلومولو لپاره فن معاینات وکي هغه باطنی چې د ایمان او د اسلام نه جوړي ده د دې نه جوړي ده لمن جوړولو لپاره په دې پسې آیت کریمه کې الله علاج یې شي دي د دې باطنی نه جوړي د علاج د لپاره علاج درس نه دی لکه د ظاهری ناجوړی لپاره چې ګولۍ وکړه او شربت وکړه او پیچکاری او داسې نور د دې علاج دا باطنی ناجوړی ده د الله د لورې څخه ده علاج هم الله شي او پسې آیت کریمه کې علاج شودل کیږي چې دغه علاج په زړه کې پیدا کړي داسې ناجوړی چې هم په زړه کې پیدا کړل علاج په دې پسې آیت کریمه کې دی یو دا آیت ترجمه کوو بیا پسې آیت الله عز وجل فرمایي
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ولا خامخا قد فتاكك سر ذرأنا مشفيدا كري دي لجهنم دفار دوزخ كثيرا دير من الجن دا فيريان سخ والإنس دا إنسانان سخ دير فيريان دير إنسانان مجهنميان پیدا کړی دي او که تا علامه غواړي او ځان پر ګوري چې زه يم کنه يم نو علامه واوره لهم دیل را قلوب و نظرون استلا يفقهون چې دی پوهیدل نسی کولی بیا په دې زړو سره حق نسی پاورېدلی زړونه خو لري حق نسی پلیدلی او ولهم دیل را اعین سترګې دي لا یبصرون چې دی لیدل نسی کولی بیا په دې سترګو سره سترګې خو لري خو حق دانسی پلی دلی ولهم دیل را آدان غزونستا لا يسمعون چه اوریدل نسی کولی بی ها پا دی غزو سر دی خدا مقصد چیز رو خود لری و پا حق نسی پلی دلی ترگی خود لری و حق پلی دلی نسی غزون خود لری و حق پا اوریدلی نسی دا یو مقصد او بل دا هم مقصد که دلی سی چه تاسو گوری اللہ تعالی چه کم مخلوقات پیدا کری دی داغ مخلوق چه کم مقام دی داغ مقام مطابق ایک فکر ہوں مسترہ کری دی اول والے جماعت دی سو رقم مخلوق اللہ پیدا کری دی جماعت چه اس حرکت پکش نست لکھ ڈبر وچ لر گئی خاور دیتا جماعت ویل پیز دا اس حرکت نہ لی تر دی بیا یو لجا مرتبہ لور عزت والا شئی آغا نبات شنگیا لکه درخت گلان دی و غنم دی و شنواشه شیان دی بیلا بیل قسمون دی سمر دیر شیان ستا چه دا شنکیش دا داغ شنو گیا و مرتبه دی تر داغ وچ خار و وچ دبر و وچ لوت و تر دیر سلوڑه دی سه حرکت بکشه دی تر داغ شنو شیان بیا چه و چه و لوڑ سه مرتبه چه بیا لوڑه داغ بیا حیوانان دی لکه پسه دی و غایه دی اوش دی لیو دی پلان دی زمره دی مرغان دی بیلا بیل حیوانان دا دی حیوانان د دې مرتبه بیا تر دغه شنو گیاو یو څه لوړه ده تر دغه حیوانانو بیا لوړه مرتبه د انسان ده یعنی دا چې په ځکه کې الله تعالی څلور مرتبې شیان پیدا کړي دي وچ ډبر یو اول چې هیڅ حرکت نه لري شنه شیان چې څه حرکت پکښې دي حیوانان چې سم دم حرکت کوي یو خو بلې خوا ته ځي خوړل او څښل کوي انسانان چې دا تر ټولو لوړ دي اوس د مځکې هیڅ فکر نشته وچه خاوره وچه ډبره وچ لرګی دا هیڅ عقل فکر نه لري هیڅ شی نه لري که ته دا خاوره خټي کې که دا خاوره تر دیواله لاندې کې که دا خاوره پر دیوال سربیره کې که دا خاوره په موټر کې بار کې که دې خاورې ته اوبه ورلګي او که پر خاوره اور بل کې په خاوره کې هیڅ حرکت نشته نه په ډبره کې حرکت شته ځکه مرتبه یې ډېره ټیټه ده تر دې چې مرتبه ده نبات یو څه لوړه ده دا هغه سره بیا یو څه یو لږ څه حرکت پکښې شته د دې د حفاظت مطابق الله یو قوت پکښې پیدا کړی دی هغه قوت دا دی چې کله دا یو شی لوړېږي هر کله کې مخته یو شی راشي ته وینې دا شا خپله کور شي دې خواته ولاړ شي یو شین شی دې شین کړي و دیواله ته خپله لاسونه پیدا کړي پر دیواله پورې ځان ونیسي چې باد یې یو نیسي او کله کله چې یو بل د شی ورته راشي و څنګ ته دې قرار حرکت وکړي د خپل تنه داسې کږه کړي د خپل ځان د حفاظت باندې یو لږ قوت الله پکښې پیدا کړی دی چې د دې ځان د ساتنې لپاره یو څه کولی شي ته یو شی ورنژې کېدی جن ایسته شي داسې کورس لیدلی دي کور په خلکو لیدلی دي تر دغه شنو کې یاو بیا یو څه مرتبه د حیوان لوړه ده په هغه کې بیا لږ قوت تر ډېر ډېر یښی دی وګوره حیوان چې لمر راشي سایه تس چې یخ شي لمر تس او چې دښمن یې وژنې دی وځغلي ځان خلاص کړي د دښمنه څخه خوړل کوي چې وږې سي فراق کوي چې تږې سي څښل کوي ګوره شنه کې یاد راخته چې تږې سي اوبه نشي پیدا کولی مګر حیوان یې پیدا کولی شي د حیوان دا سترګې ژبه غوږونه یوازې د دې لپاره دي چې ډوډۍ په پیدا شي یا خو د ګرمۍ څخه ځان په وساتي او د دې لپاره دي چې د دښمنه څخه ځان وساتي تر دې بیا لوړه مرتبه د انسان ده انسان ته بیا الله عقل ورکړی دی فکر یې ورکړی دی سترګې او غوږونه یې ورکړی دی چې هم ډوډۍ په پیدا کړي هم د یخو د ګرمۍ ځان په وساتي هم په دغه سترګو غوږونو او عقل باندې الله پیدا کړي خپل رب پیدا کړي دا څلور رقمه شیان شوه جماعت نبات حیوان انسان اوس نو دا درې شیان چې دي دا خپله وظیفه پوره کوي چې څومره شیان الله تعالی قوت پکښې پیدا کړی دي په هغه اندازه دې کار کوي دا څلورم شی چې انسان دی په دې کې خبره ده که چیرې انسان
د خوړلو او چښلو د جامع او د یخو د ګرمۍ تر څنګ د خپل سترګې او غوږونه د دې لپاره خو وکارول او د الله د پیدا کولو لپاره هم وکارول. په دغه سترګو غوږو زړه باندې الله هم پیدا کړي، په دغه زړه او سترګو غوږو باندې د آخرت فکر هم پیدا کړي، قرآن یې په زده کړي، احادیث یې په زده کړل، احکام یې په زده کړل، نو دا انسان تر حیوان لوړ شو چې کوم مقصد دپاره الله پیدا کړی و هغه مقصد تر سره شو. او که یې چیرې یوازې دغه سترګې او غوږونه او دا زړه و عقل یوازې د ډوډۍ خوړلو لپاره کار کوي، سهار وختي به راکښېنسي دکان د تی تر ماخستانه، بس پیسې پیدا کړه او هغه پیسې بیا راواخله، خېټه پډه کړه، کالي په واغونده او هغه پیسې راواخله، د یخو د ګرمۍ دفاع په وکړه. دغه زړه او فکر او سترګې یوازې د پیسو ګټلو، د ډوډۍ خوړلو، د اوبو څښلو لپاره مصرف کړل. په دغه غوږو باندې یې دین نه کېږده، دین یې نه په واورې دی، په سترګو یې حقیقت نه ولیدی، په عقل او په فکر باندې الله پیدا نه کړي، بس دا خو نو د حیوان په مرتبه کې حیوان هم دا کار کړي، ته هم هغه کار کړي، کوم د ده مرتبه خو لوړه وه، ده باید ډېر څه کړي وای، ده نه وکړل. نو د دغه کس په اړه باندې الله عز وجل فرمایي، داسې فرمایي: لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم دې د قلوب نظرونه الله ورکړي دي، حیوان ته زړه الله ورکړی دي، ده تیم ورکړی دي، حیوان زړه یې فقط دومره قوت پکښې شي دي چې ډوډۍ په پیدا کړي، د ده په زړه کې دومره قوت پیدا کړی دي چې هم ډوډۍ په پیدا کړي هم الله په پیدا کړي، مګر د دې زړونه داسې دي لا يفقهونه، چې دوی پوهېدل نه شي کولی بیا په دې زړو سره، حیوان هم خوراک پکې، دی هم خوراک پکې، او دی په دغه زړه باندې الله نه شي پیدا کولی. ولهم دیر اعین سترګې ستا لا یبصرون، چې دې دل نه شي کولی بیا په دې سترګو سره، الله سترګې د دې لپاره ورکړي دي چې ته ډوډۍ هم په پیدا کړه او په دې سترګو باندې الله هم پیدا کړه، آخرت هم پیدا کړه، مګر دا الله نه دی په پیدا کړی. نو دا څنګه سترګې شوې؟ اعین لا یبصرون بها، دا داسې سترګې شوې چې دې دل نه دی په کړی. اولهم دیر اذان غوږونه ستا لا یسمعون، چې اورېدل نه شي کولی بیا په دې غوږو سره، بلکه دا کسان تر حیوانانو هم بدر دي. اولئک دا کسان چې کل انعام لک چارپایان داس، بل خبر ادا ده هم دي چې اوضل تر چارپایان هم گمراهان دي، تر چارپایان هم رتبه چې ده، ځکه د قیامت پر ورځ چارپایان چې کله د اعمالو بدای د بل سر ورواخل چې د ظالم او د مظلوم حیوان، د ظالم حیوان زکه بدلا د هغه مظلوم حیوان واخل چې د دې په مابیز کې چې کوم موضوعات جدا تر سره شي، نو بیا امر ورته وسي و حیوانانو ته، کونو ترابا، ای حیوانانو خاورې سي. کافران چې حیوانان وویني چې خاورې سي او پر دوی عذابونه تیریږي، نو ډېر افسوس وکړي او په افسوس افسوس سره داسې و: یا لیتنی کنت ترابا، ای افسوس، کاش او کاش کې زه هم خاورې سوی وای، د دې عذابو څخه به خلاص وای. نو دغسې انسان چې په زړه غوږو فکر باندې الله پیدا نه کړي، دا بل هم افضل، دا تر حیوانانو هم بدتر دی. اولئک دا کسان چې دي هم دي الغافلون، هغه غافل انسانان دي، غافل دي. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، په دې آیاتو کې بیا الله عز وجل په دغه پسې آیت کریمه کې بیا الله عز وجل د هغه مرض علاج شي. مخکې آیت تفصیل کې ما وویل چې هر مسلمان باید د خپل ناجوړي ځان ته معلومه کړي چې زما په وجود کې ناجوړي ستا او کیا کچیر ناجوړي در کړل، علاج دې هم په الله سره وغواړي، علاج اے الله په دې آیت کریمه کې ښودلې. ولله خاص الله لرا الاسماء الحسنى، نمونه نیک دي، کامل نیک نمونه یوازې الله لري. اسماء الحسنى کوم نمونه ته ویل کیږي؟ صفات کمالیه، صفات کمالیه، صفات کمالیه. کوم صفات دي؟ هغه صفات ته ویل کیږي چې تر هغه فوق کمال موجود نه وي. د مثال په ډول باندې یو سړی سخی دی، سخا دا خو یو ښه صفت، بل سړی بیا سچ تر ده ډېر سخی دی، بل سړی بیا سچ فراغه لا ډېر سخی، دا سخا درجه تر درجه لوړېږي لوړېږي لوړېږي، دومره سخا چې تر هغه لوړ مقام نه وي، دا د الله ده. علم تر ار علم ورسته بل علم ستا، دومره قدر لوړ علم چې تر هغه لوړ علم نه وي، دا د الله صفت، دومره قدر حلم چې تر هغه لوړ نه وي، دا د الله صفت. اسماء الحسنا څه ته وایي؟ د الله تعالی هغه صفات کمالیه نمونه، هغه صفات چې تر هغه لوړ صفات موجود نه دي، دا د الله. نو خاص الله لره داسې کامل ترین نیک نومان دي چې بل چا لره نشته. ولله خاص الله لره الاسماء الحسنا، هغه نمونه نیک دي.
فدعو فاستاسو بولی هو دغ الله بیها پدین موسر الله پدین موسر بولی الله ته دعا کوي پدین موسر دعا دعا څه کوي دعا په دوه معنا و د دعا یو معنا دا چې د خپل حاجت غوښتل د الله څخه دا یو معنا ده او د دعا بل معنا دا ده چې د الله تعالی حمد او ثنا ویل او الله تعالی په نیکو صفاتو باندې یادول دا هم دعا ده دلته الله عز وجل و خلقو ته امر کی وای الله لرا کامل ترین نیک نومان ستا فدعو فاستاسو بولی هو د الله بیها په دغه نیکو نومونو سره یعنې کله چې دعا کوي او د یو شي غوښتنه کوي هم په دغه نیکو نومونو سره الله یاد کړي د ځان څخه چې مو جوړ کړي هغه نومان پر الله مه یږدي ښه شایسته شایسته نومان چې په احادیثو ثابت دي په دې نومونو باندې الله یاد یا رحمان یا رحیم یا کریم یا وهاب یا ستار یا حلیم یا عظیم یا علیم یا کریم دغه تعالی شش صفات شش نومان دي نو په دغه نومونو سره الله یاد کی چې کله یو شی غواړه تاسو وایئ چې یا کریم اے کریم ذاته اے عالم ذاته اے عظیم ذاته زما دا مقصد پوره کړه په داسې ډول سره دعا وکړئ خپل حاجت غواړي نو په دغه نیکو نومونو سره الله یاد او که چیرې دغه دعا تاسو په هغه معنا استعمالوئ چې تاسو د الله حمد وایاست د الله ثنا وایاست نو هم د الله تعالی نومونه په دغه نیکو نومونو سره یاد کړي هو الله الذي خالق البارئ المصور په دغسې الفاظو سره د الله عز وجل نومونه یاد کړي د الله حمد چې وایاست په دغه نیکو نومونو سره د الله نوم یادوئ بس دا تر ټولو ښه حمد دی په هر صورت باندې کچیر یو څوک دعا کی هم په دغه نومونو سره باید الله یاد کی کچیر داغه چې د الله هم تسبیح او تحلیل وای هم په دغه نومونو سره الله سره یاد نو دا کار چې مکله تر سره کی نو تاسو هغه علاج به ورک تاسو هغه مریضی به ورک تاسو فزرو کی چې کومه مریضی و هغه الله عزوجل د دغه دعا په برکت باندې ورکی زکه د دعا او د حمد د ثنا خصوصیت تاج کله چې ته الله تعالی ته ډیره ډیره دعا وکې ساری هم کې غرمه یې هم کې پرلارې هم کې پخار کې هم کې یا الله زما مقاصد را پوره کړي هر غړې دا وایې هر لحظه دا وایې که چیرې ستا هغه مقصودونه پوره شي ګټه دې وکړل د سهار ته تر ماښام وخته یې ګټه کوې پیسې ګټې په هغه خوشحاله کېږه که چیرې د الله څه دا وغواړې الله دا شی درکړي د دنیا شی که د آخرت شی نو خاطه ګټه دې وکړه او که دې چیرې هغه شی الله تعالی در نه کړي نو لږ تر لږه دعا خو ښه عبادت دي الدعا مخ العباده دعا د عبادت مغز دي نفس د ګټه دا ده چې بس دا چې ته د خپل خدای څخه سرای غواړې دا چې ته د خپل خدای څخه پیسې غواړې هغه خو الله در کوي چې دا مازې په داخله باندې دا غوښتنه کوي دا هم الله په عبادت ترې ساده دا نقد ګټه ده نو دعا ډېره ډېره کوه پر لارې هم کوه په ناستو په ویښه هر وخت چې کوه چیان خپل د خدای څخه غواړه دا فقط چې ته د خپل احتیاج الله ته ثابت یې په عبادت یې درې ثابت او همدا ډول که چیرې ته د الله حمد و ثنا ډېر ډېر وایه که چیرې ستا په زړه کې هغه ناجوړي و هغه ناجوړي به الله ته څخه وکړ شي د دې نه سره به دې محبت چې که هغه ناجوړي نه و ډېر د دغه د الله تعالی د نیکو نومونو په برکت سره به ستا په زړه کې نورانیت پیدا شي او دا ستا ایمان به نور قوت پیدا کړي همدا وجه ده په یو حدیث کې راځي چې د بخاری او د مسلم حدیث کې ترمذی حاکم هغه هم را نقل کړی دی او دراوی ابو هريره رضی الله عنه دی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و فرمایل ته چیرې چا د الله تعالی منی نمونه یاد کړل د الله تعالی منی نمونه دی ته چیرې دا چا یاد کړل او هر ورځ ای ویل وجبت له الجنه دا سره ته جنت واجب دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده ده او په یو بل روایت کی راضی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وای کچیر چاته څه مشکل پیش څه غم پیش دی نو د الله تعالی نمونه دی نیک نمونه دی یاد کی الله به هغه غم دی لری کی دا جمله دی نبی علیہ السلام فرمایلی دی وای کچاته څه مشکل پیش څه تکلیف پیش دی دا کلمات دی وای لا اله الا الله العظیم العلیم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش الكريم دا کلمات دی وای دا هم د الله تعالی اسماء الحسنا دی
الله تعالی نیک نمونه دي هغه غم او تکلیف به الله تعالی ځنی لري او همدا ډول رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د اسماء الحسنا په اړه باندې په نور الفاظ سره هم احادیث فرمایلی دي چې دغه اسماء الحسنا چې څوک وایي دغه نن نیو نمونه د الله تعالی چې څوک وایي د مشکلاتو د لریوالې ترڅنګ جنت به هم ولواجب دي په هر صورت باندې دا یو څه بهترینه نسخه ده د چشته لپاره د زړه د امراض د لرې کولو لپاره که تا په خپل ځان کې پیدا کړل راځو الله عز وجل فرمایي وذروا الذين وذروا فريدي الذين هاكسان يلحدون جفوزوالك في اسمائه فنمونك دا الله فاك دا الله فنمونك شو فوزوالك دا كسان فريدي دا الله تعالى فنمونك فوزوالي تشتي دا الله تعالى فنمونك فوزوالي دا دي دا الله تعالى كل نمان دي تي فنور نمونة يا دي الله تعالى دا شي كم صفات كمالية ثابت دي بس بداغ نمونة يا دي دا الله یو صفت رحمان دی رحیم دی قهار دی وهاب دی د ځان څخه چې نومانو ته ایج دی الله ته د ابیاو سپین او شایسته داسې له القاب چې ته ورکوې دا کوژوالی دی دا مور کوه څنګه چې په حدیثو کې راغلی دي بس په دغسې صفاتو سره یاد کړه ځکه د انسان سره دومره طاقت نشته چې کامل صفت الله ته ثابت نو څنګه چې په حدیثو کې راغلی دي بس په هغه نومونه یاد او یو بل ډول کوژوالی دا دی چې د الله تعالی دا نومونه دوه ډوله دي هغه ډول صفات دي چې په ځینو وختو کې انسانانو ته هم ثابتېږي او یو ډول هغه نومونه دي چې په هیڅ وخت کې انسان ته نه ثابتېږي انسان ته چې ثابتېږي لکه علي رشید عالم رقیب او یو ډول داسې نومونه دي چې صفات چې انسان لره نه ثابتېدلی لکه غفار وهاب او همدا ډول رزاق کچیر یو څوک پر یو چا باندې نوم ایږدي او داسې ورته وایي چې علي رشید رقیب عالم دا خو جایز دی خو مناسب نه دی باید ورته وویل چې عبدالعظیم عبدالعالم عبدالرقیب او یو داسې نومان دی چې د هغه انسان لره نه ثابتېږي لکه قهار غفار رزاق و داسې چا ته په نیم نامه ویل د عبدالرزاق پر ځای باندې رزاق ورته ویل حرام دی مطلق چې د انسان نوم عبدالرزاق وي ته ورته وایه رزاق دا مطلق حرام دی دا به نه ورته وایه او د انسان نوم عبدالغفار دی ته ورته وایه غفار دا مطلق حرام دی دا ورته جایز نه او که چیرې د چا د عقیده یې خو بیخي کفر کېږي چې پلانکه یې رزاق دی یا غفار دا د اسماء الحسنا اړوند د حکم د نومونو ایښودلو په وخت کې چې د الله تعالی نیک او سپېڅلي نومان سړی پر خپلو اولادونو ایږدي د نمونه خامخا اثر په دې ماشومانو کې خو پیدا کی د انګریزانو نمونه خو باید پرښې نه ښودل شي د نشتلستانو نمونه خو باید پرښې نه ښودل شي د نشتلستان نه دي ظاهرا ځان افغانان او پښتو ژبې ته کلک پښتو پال وایي نو دا اسلامي نومان لري کی کوشش کی چې پښتو نومان پر خلکو باندې کښېږدو زرغونه اتل ننګیالی بریالی همت دا شرعي نومان دي شرعي نومان هغه دي چې د الله تعالی کوم پاک او سپېڅلي نومان دي هغه نومان پر خپلو اولادو باندې یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم نومان چې دي هغه پر خپلو اولادو او بچو باندې کښېږ دي حتما به د دې نوم اثر هم په ستا په ماشوم اولاد کې وي او که چېرې تا د اتل نوم ورباندې شي او بل چا د عبدالرزاق نوم باندې شي د عبدالرزاق نوم چې دي هغه به بهتر وي په هغه کې به اثر ډېر وي تر اتل زرغون المر داسې نومان باندې ایږدي دا جایز نه دي پاک او سپېڅلي نومان چې دي دا به باندې ایږدي او خدا شرط پکښې دی چې کله نوم ایښودل کېږي په نیم نامه به نه ورته وایاست هغه شرعي مثلا هم درته وویل په هغه نومانو کې په نیم نامه ورته وویل بیا د دې خو دا خیر خو جایز دی دغه رقم نومان چې وه لکه غفار او قهار او رزاق دا بیخي حرام دي کوم په نیم نامه ورته وویل په هر صورت دا د هغه کسانو په اړه الله عز وجل فرمایلی دي چې هغه کوژوالی د الله په نومانو کې کوي وذرو او فرېږدي الذین هغه کسان یلحدون چې کوژوالی کوي فی اسمائه په نومونو کې د الله سیجزون اجر دي چې جزا به ورکړل سي ما کانو یعملون ما د هغه څه کانو چې ودوی یعملون عمل یې کاوه و ممن خلقنا امة و ممن بعض د هغه انسانانو څخه خلقنا چې موږ پیدا کړي دي امة یوه ډله ده یهدون چې لاره شي و خلقو ته بالحق پرشتا سره او وبیه پدې حق سره یعدلون دی برابر دی خپلهم د حق سره برابر دی خلقو ته هم حق شي.
سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.